سلور و یو بیا سپر نه اته د ټلیفون شمیره ځلی بیا سپر و سپر دری سلور و یو سپر نه اته.
سلامونه روشن صاحب، تاسو څوک چاوري ازادي راډیو ټولو ته ځانګړي سلامونه. سمیع الله خاکسار یم، زه ننګرهار سره خوري ته خبر چې زمونږ یو ملګری په نوم د جواد ولادي کامران دا درې میاشتې کېږي چې نادره کړي اته کاله عمر لري، عصبي مشکل هم لري. که چاته په اړه معلومات وي زمونږ سره په دغه شمېرو برخه واخلئ. سپر اتاویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې نمبر یو ځل بیا درته وایم، سپر اتاویا څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې. او وروستیو کې ریبا نمبر درته وایم، سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي. یو ځل بیا درته وایم، سپر شپږ اویا شپږ سوه لس اوویشت اته نوي. او د یادونې وړ د وروستیو کې واټساپ شمېره وایمه، که څوک وایي واټساپ باندې عکسونه هم ورته لېږم چې دغه ماشوم دی. سپر اته اویا پوره څلوېښت شپږ اویا پنځه اویا وروستیو کې درې. په دغه نمبر واټساپ هم دی، هیله ده چې زما پیغام بار بار شریکي. تر بیا ښه وخت، د الله په امان.
سلامونه دا ازادي راډیو مینوال ټولو ګران خوږو ته خاص او ځانګړي سلامونه هم دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي تا سرتاج ننګرهارې راغلی مولا خیسته مزار شریف نیمه. دا د مدورستا درې میاشتې مخکې زما ګران ماما نواب جان درک شوی دی. پتنې سرې جامې دي او پخپوی سفلۍ دي. یو څه ناڅه ذهني ستونزم لري که چاته معلومات وي نو ضروري او د زړه له همدردۍ د مونږ سره په دغې شمارو ګډونوال چې شمارې ورته وایي ما لومړی اتصالات صفر ته پنځه پنځوس څلوېښت یعنی صفر و اته شپږ 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 پنځه پنځه څلور صفر. ایم ټی این نمبر ورته وایم، صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور یعنی صفر اووه صفر اووه اووه اته نهه صفر درې نهه صفر څلور. وروستیو کې ورته روشن نمبر وایم، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر نهه درې دتی شپږ اته څلور اته پنځه صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. افغان نمبر صفر اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. روشن رور په دې هیله چې پیغام راته تر پایه نشر کړي او په بار بار یې نشر کړي. له تاسو نړۍ مننه، تل دې وي ازادۍ او ژوندۍ دې وي. له تاسو نړۍ مننه، ښه وختونه د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد ملاخل خبره کوم، نوم یې ورک عزیز ده، نوم یې یوسف محمد یوسف نومېږي، د ګل زوی ده، په کوم ملاخل ده، له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده. کله هر چا سره حال وي د خدای دپاره دا کومک وکړي. کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده، کور ورته انتظار ده. کله هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده، کړنګ شنه ګیره ده، اوسپنه ګیره سپنه سوي هغه ټنګ شنه وینو. وعلیکم السلام.
ګران ورور، تاسو خپل د ټلیفون شمېره نه وه ذکر کړې، نو هغه شمېره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم. صفر صفر دوه نوي درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه. شمېره بیا تکراروم، درې یو نه صفر درې څلور اووه نه شپږ دوه.
سلامونه، زما یو خوریی دی په نوم د سارګل، د وزیر زوی، درقته ولسوالۍ، تخار د ولایت. نږدې دوه کاله کېږي په یاران کې ورک شوی دی، او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره. که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمېره نه و ذکر کړې، نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمېره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم. صفر صفر درنوي 0 0 4 4 4 9 9 8 2. شماره بیا تکراروم 0 0 4 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قریہ اسد اللہ اند پاریا ولایت چلگزید ولسوالی چ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیک هیلی او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کال کې چې د کور وتلی په کور کې خوشکه کړی ولات لري د درکې نست. نور الله نیمه چې د پلار نوم میراجانه کا او مشخل شپږ ژوند یو د چې رسخ کم سوی دی نو ډیر په پریشان یو. تقریبا 8 کال کې چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات ستنه د مرګ معلومات ست یو واری پکت خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځنه شنخته ولیدلې دي بالا خلاص د بابا صاحب پولیسوالي کې په زړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې بیا څه سولې پر کم باندې ولاړل هغه هم زب سوار له مالاتې پیدا نه کی امکان لري دا خلګ خبره به خلاف خو چې هر څوک د نور الله په اړه باندې معلومات ولري ک د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شماره دی ما ته زنګ وي شیرني ورکوم. اتصالات شماره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. شماره یو ور بیا 0 8 اویا 1 3 3 4 5 8. او د نورلا نشانیان دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرزې بولی کده میرګي مرزې بولی دغه درلودي مرزې د پیری مرزې درلودي او بلې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ لګولې و دغه پر لاس باندې اس کښه کژلې د لاس باندې کښنی کښنی غارونه و هغه خالونه جوړ کړو پر دغه رسته لاس پر مړوان باندې پر د مړوان پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي کچیر د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرنی ورکوم خو فقط د ژوند د مرګ معلومات وسی چې مور نور رونه مو ټول کور ډیر یادوي تقریبا 8 کال ژوندۍ انسان د سړي څخه للی نو هغه واده د نورلا عمر 13 کال اوس به شاید هغه 25 کال شپږ ویشت داس شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مونږ ته السلام علیکم ورحمت الله پیغام د نشریدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت هم د غدس ولسوالۍ د لکې سر فکر یم. زما یو خوریې د 8 میاشتې مخکې وتلې دي د کور څخه د ایران په سفر تللې دي نو نادره کړي نه د ژوند معلومات ته نه هم د مرګ د معلومات نه ست کورنۍ ډیره خوشی نه ده. نوې روزي دي د پلار نومې نازنین دي نیکه نومې عبدالله دي کوم باندې دي هر ورځ چې درک ولري په دغه شمیرې د زمر سره تماس ونیسي 0 5 5 5 5 4 3 3.
زموږ دغه ورور د دغه اورکسیوي کس په حق له یو بل شمیره هم په واتس اپ کې را لېږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم 0 0 0 8 8 8 5 1 2. شمیره بیا تکراروم 0 0 0 0 8 8 8 یعنی چې 3 5 1 2.
را دې دې ټول کار کوم د سلامونو نیکی هیل زه محمدین د بلخ ولایت چارګوله تور سالې د دې جنور د کل سم تماس سوال نو زه ورته کاږي زه روښ په نامه د محمدین د حاج عثمان زوی د ملک مدین نظام الدین تاجدین او محمد رسول او محمد امان ورور دې تقریبا د طالبانو په غبل حکومت کې دوش کار مخاله دره کسو دي نو نن چا زنګ راتوي چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا سره د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. زما ځای یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو د زما سره تماس ونیسئ. اتصال شماره ده 0 0 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0 0 8 8 3 5 8 3. او بل شماره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دواتیا شماره بیا و صفر واویا شپیت دریاویا صفر دواتیا مننه خیر ویسی د ازادی شور کار کوم غوسه مننه خو نو بیا هم کچیر نه دغه شغ راستری حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل د ولایت څخه یو چې ازادي د شپ څخه مستد شماره راخسته ته د زنګ وي معلومات څه وي د رباني او په دغه کوم سره تماس کړئ. السلام علیکم. سلامونه کډرمن
اوریدن کو هیله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست لريک نه روان زموږ یو ملګری دا هی ورور جمعګل چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده په یاک له څه معلومات لري چې شماري اره ما اریوا شماره درته وایم چې صفر اوسه و شپېته شپږ څلوېښت شپږ اویا شپږ اویا او روشماره صفر و نه صفر نه و پنځه نه و پنځه اریوا شماره بیا ما صفر و شپږ و وشپگ وشپگ یعنی صفر وشپیت شپگ سلویخ شپگ آویا شپگ آویا روشن شماره در تیاده واما صفر و نه پینزا نه پینزا لطف منه خدای فمان.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کاز وي دیارلس میاشتې کېږي چې ورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکي دي. عمر یې 28 کاله دی. په رنګ غنمرنګه په قد میانه او د ژبې لهجه یو څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېره پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره د پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش. دوهمه شمېره ده: صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا دروڅ لويش. درې مشمره ده: صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نه نوي. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده: صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګل احمد د هلمند ولایت د علی د ولسوالۍ د لوی باغ د سیمو څخه دغه میسج پرېږدم. زما اکا چې د شاه محمد په نامه دی دغه لس کاله کېږي چې د کور نه درګه شوی دی. موږ د ده په اړه هېڅ معلومات نه لرو. که چېرې من غږ دی په خپل اوري یا نور ملګري انډوالان پېژني او څوک یې درک لري نو په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووایي: صفر اووه صفر اووه یو سو څوارلس درې سوه شپږ دېرش. ازادي راډیو ته دا هیله لرو چې زموږ غږ نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سیف الله جان د پلور نوم یې زرجان. او که هر چاته معلومات کیږي په ډېرې بخښنې او مهربانۍ سره دې ما ته په دې شمېره اړیکه ونیسي: صفر اووه سوه څلور اویا درې سوه شپېته اته سوه دوه نوي. بله شمېره ده: صفر اووه سوه شپږ شپېته اتیا و تدرش نوی. سلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې خبرونه د همدې ورسې پیغام په خبرېدو سره پای ته رسیږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه شپې غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام دی چې له ازادي رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات میلمه دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پوهنتونونو کې استاد و. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب د ازادي ملما پروگرام ته شرغلاست. په پیل کې درته وایس چې د افغانستان د لوستي قشر د وټولو بهیر ولی چټک سوی دی.
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکو سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستي قشر خصوصا چې په غیبه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په غیبه باندې کار شوی دی، روزل شوی دی، په هر برخه کې ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ جواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ور سره دی، د دوی پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک د نه ورکول کېږي یا د دوی شراکت بحث دی، د شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړو، هغوی د ویر احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظات له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسیږي او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم مولا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړ کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنی دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدر صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګ تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی ده، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلومات وکړي چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشته تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره او هغه نور استادان مرفکرن او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي. په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې یا د ګیرې په کمولو باندې یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، ډېر ریسپیک سپور ورته ویل کېږي. یعنی په دې معنا باندې او دا څوک ورته وي؟ دا طالبان ورته وي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان خلکو سره اړیکه ده او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري او تر ډیره پورې رښتینې نو ماته تر ډیره پورې دغه خبرې رښتینې نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته وایست چې تاسو لومړنی زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لمړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم. اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښه نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال زالته ما زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړ ذکر کېږي. دا مال پاره احساس وو سرور کار دلی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د یو ذکر یو لوی بهیر یو لوی بستر وو. بیا دا غیر چې فارغ شوم ما د کار ساحه ته راغلم مختلفو ادارو کې مې کار کړی دی خصوصا حقوقی برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری علي اداري سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوم. هغه نور څه بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوم. هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوم. مې تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک تورن سره امتیاز ورکړ چې حقوق ده زه وکیل مدافع شم. ما وکالت امتیاز ورکاو د وکالت امتیاز کې ممتاز درجه باندې کار شوم. ما تقریبا لس کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی ځون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول پټوګه باندې پاتې شوم. دفتر رئیس پاتې شوم. بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار او د حقوقي تخنیکی همکار پټوګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر پټوګه مو سره کار کړی تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوی ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو او د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویب د کمیټې غړی پاتې شوم. هلته مې کار کړی. د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوم. د سولې پروسه کې مې کار کړی دی د انټیګریشن او د سولې پروسه کې تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکو په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده او اخیری دنده مې په ریاست جمهوریت کې د جمهور رئیس په دفتر کې و. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې دي. هلته مې هم ماستری کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی او درحال کې زه ودې خان زما زما پلار سواد نه لري. زما والدین دوی بي سواد دي. حتی زما پلار یو دي خان سره دی وغه د کلی و طرف سره دی او مکتب ته یو ورځ هم نه دتل. او زه یو مثال ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی مانه ده نه دی بل چا سره چې هدا اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولی د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیر مندګي کوم او زه د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد مې ولی کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستری ذکر کړی و. اماغه ځوان اماغه نسل مې چې په جمهوریت کې لوشوي اما تر څنګه ډېرې داسې خلکو چې هغه زده کړې کړې دي مشکلات ګرځلې دي. حتی ډېرې وختونه زمایات چې د زکر د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي دا ډېر مشکل ده. حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې یعنی دا ټول مشکلات مونږ غلې دي او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندي په سختو شرایطو کې په ډیرو دشوارو شرایطو کې په ډیرو ستونزو کې د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي بل اخره سمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کې رسیدلي دي. له هغه سره په تماس کې است فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي کدوې هم ستاسو په څیر وته له افغانستانه
تر ډیر پورې چې ځکه کله کله چې افغانستان کې ومه لنی کمرغه وایم او زه په یو شبر افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره کده هر د هر سمت نو واغ سره په تماس کوم او یو ډیر خنې نتورک مې جوړ کړو. ځکه زما دوه خصلت یو دا و چې په ټولنیز ډول باندې ما وختل چې د ځوان نسل سره او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم. لږ دې سره وګورم لږ دې سره کې مدني فعالیتونو کې شریک شم سیاسي فعالیتونو کې شریک شم او په عین زمان کې په ډیره هغه فعالیتونو چې هغه ولنټیر او هغه کې ما برخه واخیسته پدې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ پدې کې ما ډیر په جنرګلو پیدا کړ مشایری وی ادبي بهیرونه او اته د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول پدې کې زنه پیدا مول زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې تلړ مال تر لیکنو د طرز زیات کړ پدې اساس مې ډیر خلکو سره ناسه پاسه پیدا شو او دا زه افتخار کوم چې د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زو سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلایم او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بلې شک اساس د سوال پر اساس باندې چې او د هغه ځوانانو سره چې هغه زما غوند ذکر کړی دي خصوصا هغه چې بیا د صاحب زادگان نو یا زه وایم چې د هغه د وزیر زاده زامن نو یا فرض مثال هغه کلک مخ نور وایم چې هغه د چارواکو زامن نو او ځان رسول لډیره پوری کوشش او دوی کوشش کی چې افغانستان نه وځي لبه د مرغه دا د افغانستان د سقوط غاصلی تعریف ده. کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل یاد شي یو پروفیسور نو مانیر د هغه خپل وطن ایران نه وته کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت رنګ شو نو دا کله چې میدان هوایي تراغه د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو د ایرانی نوې رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې تزینو تلاش هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي نه پروفیسور کې د هوایي هغوی ډګر هغه عسکر ورته وایي چې ستا په لاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده او دا ته باید دلته پرېږدي تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو ده ورته وویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې دا د سرو زرو قیمت 400 میلیون وویل دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم چې زه دنه وزم. ما باندې فکر وکړه چې ولې تا نه وزم، غټ یو پندې ورته پرېښی و چې په دې باندې فکر مه کوه که زما ګوته کې کومه ګوتمه ده دا څومره قیمت لري، په دې باندې فکر مه کوئ، په دې فکر وکړه چې زه تا نه وزم، زما باندې کار شوی دی، زه یو تحصیل یافته قدر یم او زه به په د فزیکو برخه کې اتمي برخه کې زه زده کړه لرم زه وزم. نو بنان هماغه و چې دوی دا استاذ را بېرته راوګرځو او هملته کښېنو د هوایي میدان څخه راوګرځو وتل د پرېنه خوده او هغه ته وظیفه ورکړه دنده ورکړه تر څو مخکې لاړ شي او د هغه نه استفاده وکړي. له بده مرغه چې افغانستان زیاتره زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتلي، له بده مرغه بیا هم زه او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی. هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکاره شوي دي، زیاتره سره زه په تماس کې بیکاره شوي دي په دوو برخو کې، دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکاره شوي دي بدون له وزر څخه بدون له یو دلیل څخه هغوی منفق شوي دي په مختلفو بهانو باندې مختلفو نمونو باندې په کور کې نیول شوي دي. هغوی چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغوی هم بیکاره شوي ځکه پروژې ختم شوي یا هغه پیسې مالي امکانات چې افغانستان ته راتلل او ځوان نسل هیلې پورې تړلي وې چې هغوی معاش اخیسته امکانات، ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو چې د هغه معاش دی. افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغسې اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بده موجود نه لري. بنا د خلکو سره یوازینی هیله او یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفې چې هغوی فقط تنخوا ترلاسه کوله، دا ټول په کور شوي دي. دوی هم په تکل کې دي چې وځي. همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورې چې هغه ماته وویل یو لار ما ترې خوځوزم، یعنی هره ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغسې جوابونه ترلاسه کوي، څوک د مرستې کومک غواړي، څوک د لارښوونې کومک غواړي، څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي. دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده. د طالبانو راتګ سقوط نه و، زما له نظره سقوط هغه ده چې کله ستا علمي بنسټونه ونړېږي، سقوط هغه ده چې افغانستان علمي اساسات له منځه لاړ شي، یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره د یو دایمي او د یو پایداري انسټیټیوشنالیزم بحث ورکړي یا د ادارې جوړونې بحث ورکړي هغه د منځه ځي.
بلې صدات صاحب، د تحصیل کړو ځوانانو وتل که منفي اړخونه لري چې افغانستان کې دغسې یوه تشه رامنځته کېږي، یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوي چاپېریال کې بیا هم کولی شي چې خپلو لوړو زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثرو دا کار کړی دی، په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر واورم.
درسته خبره ده. ستاسو د دې خبرو نه مخکې زه غواړم چې تجربه شریکه کړم. زه امریکا کې اوسېږم، د امریکې په ټیکزاس ایالت کې، او د سقوط نه وروسته راغلی یم، د جمهوریت د سقوط نه وروسته. ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل، ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي، لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو. له موږ څخه 50 کاله مخکې شاوخوا او یمې لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ، نو د شمالي ویتنام خلک هم دغه جنوبي ویتنام امریکې ته راغلل. نو دوی چې کله امریکې ته راغل، ډېری خلکو زده کړې وکړې، تحصیل وکړ، سرمایه پیدا کړه، په لوی پوزیشنونو کار وکړ، د ویتنام څخه نور خلک راوغوښتل، بیرته وطن ته ډېری لاړل، ډېری وطن ته لاړل، وطن آباد کړ. نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکې ته راځي، امریکې ته پیغام ورکوي، نور نړۍ ته ورکوي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه وده ډېر او اقتصادي وده چې وګورئ د ډېرو هیوادونو پرتله به ډېره ښه روانه ده، د ډېرو هیوادونو پرتله باندې ډېره یوه چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام. دا ژوندی مثال دی. په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې ځای کې 83 ملتونه دي او نوې ژبې دي. هیوستن ښار د امریکې ټیکزاس ایالت دا د نړۍ د یو د هغو ډایورس ښارونو څخه یا د هغې ښارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی. په دې ځای کې ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي، بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي، تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي، یا مشاورین دي یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره. او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي، چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي. هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي، 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی. زه د موضوع څخه لرې لاړ نه شم، تاسو فقط دې لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دوی په کوم چارو بوختي. زه بیا چې کله دردېږم، په هغه وخت دردېږم چې کله دېځي کې خصوصا هغو افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم. زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده، فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوخت دي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی. دا یو ډېره بدبختي ده. ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم. کله چې ما خپلې زده کړې شروع کول نه مخکې حد اقل څوک نه پیدا کېدل چې ما ته سمه مشوره راکړي، ځکه څوک نه و. په ټول ښار کې، په ټول هیوسن ښار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي، تقریبا په زرګونه کورنۍ دي، داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټي مخکې ویلي ما ته دې یو درس راکړي یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه. دغه ستره بدبختی ده، دا یو لوی بد او لوی غمیزه ده. اوس چې ګورم اوسنۍ نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوصا دوه دو کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نه وروسته، زه هیله مندم چې ستاسو د خبرې په تایید او ستاسو د خبرې په مستاق باندې ممکن ډیری افغانان دوی زده کړي وکړي. خبرېږم ځوان نسل چې راوتلی دی خصوصا دغه دوه کالو کې، تیرو دوه کالو کې دوی په پوهنتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې زده کړې شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلورو اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې، د دې ساتل ډیره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج اوسیږي په دې باندې پوهیږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هیواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلورو اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لا شو ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم، د سنو سال د تقاضا پر اساس هغه سن کې نیمه چې حداقل هغه ایج کې نیمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کېنم. ولې بیا هم کوشش روان دی، یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې دی چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، او زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ د زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیونه مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو د سیادي کارونو مصرفيږي چې ستړیا په کې ډېرې، فقط هغه د خارجانو په اصطلاح باندې، یعنی امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایوول جابس، یا فقط هغه وظیفي کوي چې دوی ور باندې ژوندۍ پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانون لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا کزه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان په پونتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې، د کابل پونتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم هدا عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی وځ تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګوري د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیر دو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې افغانستان وتلي دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډیره پوره چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډیره کمه ده، دغه فرصت ډیر کم ده چې لوستې قشت بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چیرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چیرته چې مدني فعالیت نه وي، چیرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي چې افغانستان کې زه کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنونو باندې کار نه کوم، په نړیوالو پوستونو باندې کار نه کوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم زما ډیر شخصي او زما ډیر نږدې دوستان دي او ډیر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې په یو کال کې دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي او د امریکې د داسې وظیفې واخیستې چې په نړیوالو پوستونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زه دا هم درته ویلی شم چې ډېری ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته، هغوی مشکلاتو سره هم ښکیل دي، هغوی د ډېری ستونزو سره هم ښکیل دي. هغوی په دې فکر نه دي چې موږ په امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته قدر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
اوسنی چارواکي دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرده افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستې کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت. او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره به نړۍ مختلفه شي، اما نړۍ تر ورځ تر ورځ طالبان بې اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مخته ځو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي. او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو داسې یو معکوس مناقص کې یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وښایي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخکې دی، همدا اوس د ملګرو ملتونو د یوناما راپور ساسو مخکې دی، هغه لوستلی شئ چې څه بد وضعیت د افغانستان کې دی. په هر حال زه خوشبین نه یم دغې پروسې ته، دا تر ډېره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکي پروسه نه ده. او د ډېرو خلکو سره چې ما کتلي دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې اوسو کولی دي چې هغه تنګ و امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکې ته راغلی و او نه غوښتل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیات و. نو دته امریکا نوره د ژوند کولو دپاره ډېر یو دغه نه و، یو داسې بستر نه و چې پاتې شي. ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي او د هغه تصویرونه ښکاره کوي چې ګویا دغسې پخوانه چارواکه راغه، در حال کې چې ده د جمهوریت د سقوط نه درې کاله مخکې استعفا ورکړې ده، او پوزیشن کې نه و، سیاسي چوکاټ کې نه و، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان ووایي چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا دغه پخوانی چارواکي د ده د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کاله مخکې ختم شوی دی. یا داسې خلک څه هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندرس سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیل انتخابي ټولنې لپاره داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکلی ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ورباندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي او بیا د هلته ورته یو دروند مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته هغه د طالبان په ثبوت ورسه چې فرانکی نفر راغی، فرانکی تخصصي کدر راغی، او موږ په دې ځای کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کډرونه چې په خو او ډیر موافق په خپل کارونه کې او ډیر کامیاب ډیر بریالي یوازې نه مثال چې زده مثال په توګه ورکوم هغه د اوبو د کنټرول د مستقلی اداري رئیس تکل صاحب دا ته انجینر صاحب تکل اوس د اوبو نړیوال شورا سره کار کوي طالبان را وسه په ځبان دي سوسوک مخارک چې د اوبو ترکیب څخه نه پیږي هغه ته د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي یعنی دوی کډرونه وباسي زمينه او تمسایده چې وځي او په عین زمان کې یې په زور یا پر ځای یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کډرونه چې پارلی ول کې دي په هر اج کې دي په هر عمر کې دي هغه د افغانستان څخه د تیختی کول ته مجبورې فرار څخه مجبورې اما په عین زمان کې راتګ پر زمينه نشته برعکس معاملې به بيخي سرچپه ده او زین ګورم چې هغه د تل اوسي کې ځکه طالبان واقع انحصار کړ هغه چاته د وخت شراکت او د هتا تخنیکی برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري هغه فکر کوي چې موږ په هر ځای باندې پیګو ملا په هر څه باندې پیږي هم په زراعت پیږي هم په تخنیک باندې پیږي هم په مخابراتو پیږي هم په سیاتامه باندې پیږي هم په خزا باندې پیږي هم په سرنولي باندې پیږي هم په انکشاف دیهات او د خارجړول مسله باندې پیږي په دې ټولو کې ځانو ته عقل کول ښکاري دغه مسله ماته ډیره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بخاله پر طالبان د څه استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي یو سوکراشه فقط اکسونو سره واخلي او بیا یې نشر کې چې و پرانکیانه فرداغه
د پوانتون په خوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات مننه چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته
تشکر ډیر مننه موافق اوسئ
زمان